شنبه د نومبر 19 د لړم 28 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر بجو د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني چپ د 12 شپږ نیو اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسداباد ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 چپه هم خبرې شي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې حمید رکین را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې به واوري چې نن د لویې جرګې په عمومي غونډې کې د جرګمارو وړاندیزونه څېړل کېږي. مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو. د څو مهمو خبرونو سرټکي. لویه جرګه شایي وځنډې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې دی او امریکا وایي سوریه د کورنۍ جګړې په درشل کې ده. بشپړ خبرونه. په کابل کې د دودیز لوی جرګې په ترڅ کې نن د تیرو دوو ورځو رپورټونه عمومي غونډې ته وړاندې کیږي. دا جرګه چې د چهارشنبې په ورځ پرانستل شوه، پکې له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون او له طالبانو او نورو حکومت مخالفه وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو مسله څېړل کیږي. د دې جرګې د غړیو شمیر تر 2000 اوړي او ټاکل شوی ده چې نن د جرګې کارونه سرته ورسیږي. خو د جرګې یو شمیر چارواکي په دې باور دي چې کارونه به یې نن بشپړ نه شي او ممکن دا جرګه سبا ته هم دوام وکړي. په روانه خپرونه کې په دې ارتباط تفصیل اوریدلی شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د سفر پر مهال وویل له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان هڅې خورا مهمې دي. وسترو ویلې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پاکستان پر اهمیت ټینګار وکړ. وسترو ویلې په داسې وخت کې د پاکستان سفر پیل کړی دی چې را روانه میاشت په جرمني کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پرانستل کیږي. د رپورټونو سره سم د بن په کانفرنس کې به یوه مهمه مسله د افغانستان په ثبات کې د ګاونډیو هیوادو ونډه وي چې دا هیوادونه په دې برخه کې څه کولی شي. د بن په کانفرنس کې د نړۍ د شاوخوا 15 هیوادو څخه باندې ستل استازي ګډون کوي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې وروستی رپورټ تاریخي تیروتنه ده. د اتومي انرژۍ په نړیوالې ادارې کې د ایران استازي علي اصغر سلطانی د ایران ارنا خبري اژانس ته وویل په دې رپورټ د اتومي انرژۍ د مشر یاکیا امانو ټینګار تاریخي صحوه ده او د ایران او د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې ترمنځ پر همکارۍ ناوړه اغېز کوي. د اتومي انرژي د نړیوال ادارې د رپورټ تر خپرېدو وروسته د ایران پارلمان وغوښتل چې له دې ادارې سره پر همکارۍ لسره غور وکړي. د ملګرو ملتو د اتومي انرژي نړیوال ادارې چې کله پرون په پریکړه لیک کې د ایران د اتومي پروګرام په اړه اندېښنه څرګنده کړه، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وویل دا پریکړه لیک به پر ایران فشار زیات کړي. موږ باور لرو چې دا پریکړه لیک به دا مؤثریت ولري چې نورو اقداماتو ته به لاره هواره کړي او موږ هیله منو چې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې فشار ډیر شي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ایران به د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې دا غوښتنه ومني چې د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکي ډلې ته اجازه ورکړي چې تهران ته ولاړه شي او د ایران د اتومي پروګرامونو په اړه تحقیقات وکړي چې دا هیواد وسلی جوړوي که څرنګه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل سوریه د کورنۍ جګړې په درشل کې ده، خو هیلری کلینټن څرګنده کړه چې پر نړیوالې ټولنې به فشار را نه ولي چې په دې هیواد کې هغسې مداخله وکړي لکه په لیبیا کې چې یې کړې وه. کلینټن څرګنده کړه چې د لیبیا په څیر د سوریې په مسلې کې نړیوال یوه خوله نه دي. پرون بیا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن جروپی د ملګرو ملتو د امنیت شورا څخه وغوښتل چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد عمل وکړي. دی وایي د دې وخت را رسېدلی چې د ملکیانو د ټکولو له وجې د بشار الاسد پر رژیم بندیزونه سخت شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر احمد داوودوغلو سره له کتنې او خبرو وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې. تر دې مخکې داوودوغلو ویلي وو چې د سوریې په شخړو کې زیات شمېر پوځیان تښتي او له مظاهره کوونکو سره یو ځای کیږي چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې خطر زیاتوي. روسیا او چین د لویدیځو هیوادو د هغو هڅو مخه نیولې چې غواړي د ملګرو ملتو امنیت شورا دې د بشار الاسد د رژیم د غندنې پریکړه لیک تصویب کړي. د ملګرو ملتو د اټکل له مخې د مارچ د میاشتې راهیسې د ترکیې په نارامیو کې لږ تر لږه 3500 تنه وژل شوي دي. مظاهره کوونکي د بشار الاسد د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې نن د لوی جرګې په عمومي غونډه کې د جرګې د کمیټو وړاندیزونه څېړل کیږي. پرون یو شمېر جرګمارو تور پورې کړ چې له طالبانو سره د حکومت دننه یو شمېر چارواکي سوله نه غواړي. په دې اړه د ولسمشر یو ویان وویل چې داسې کسان علني نشته چې دا نظر ولري.
هر افغان آزاد دی چې په وطن کې سوله راشي. دا چې په حکومت کې دی یا په دولت کې دی موږ نه پوهیږو څوک دی.
په روانه خبری مجله کې به همداراز واوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې وویل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد خپلې هڅې چټکې کړې. د ازادي راډیو خبری مجله په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12/18 اوري. په کابل کې به د دودیز لوی جرګې د کمیټو دوه ورځني کاري رپورټونه د جرګې عمومي غونډې ته نن وړاندې شي. دودیز لوی جرګه چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې، په لومړۍ ورځ تشکیلات بشپړ کړل، په دوهمه ورځ له امریکا سره پر ستراتیژیک تړون او په درېیمه ورځ له حکومت مخالف وسلوالو سره د سولې په لارو چارو بحثونه وکړل. د جرګې مسؤلانو د جمعې په ورځ خبریالانو ته دا هم وویل احتمال شته چې جرګه پنځمې ورځې ته هم ځنډنی شي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورټ لري.
د دودیز لویې جرګې د څلوېښت ګونو کمیټو رئیسان به نن د دوی د دوه ورځنیو کاري بحثونو راپور د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د دې جرګې ویاندې صفیه صدیقي د جرګې په درېیمه یعنې د جمعې په ورځ د جرګې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د جرګې د کمیټو بحثونه پای ته رسیدلي او د جرګې عمومي غونډې ته به واورول شي.
امروز وقتی که کار ختم میشه اجندای فردا مجلس عمومی دایر خواهد شد، تمام روزهای کمیته ها.
صدیقی وای نن چې کارونه پای ته ورسیدل د سبا د اجندا لمخې به سبا ته عمومي غونډه جوړه شي. د ټولو کمیټو رئیسان به غونډې ته د خپلو کمیټو د اجراتو راپور وړاندې کړي. دی وویل د ځینو کمیټو کارونه چې د جرګې د درېیمې ورځې تر پای پورې بشپړ نه وي هڅه کیږي چې په بیړه پرې کار وشي. میرمن صدیقي دا هم وویل احتمال شته چې جرګه د شنبې په ورځ په بشپړه توګه پای ته ونه رسیږي او پنځمې ورځې ته هم لاړه شي. روانه دودیزه لویه جرګه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې ده. جرګې په لومړۍ ورځ د جرګې تشکیلات بشپړ کړل، په دوهمه ورځ د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو او په درېیمه ورځ له مخالفینو سره د سولې پر لارو چارو بحثونه وکړل. د جرګې ځینو ګډونوالو انتقاد کاوه چې د دواړو هیوادو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په مسوده کې د امریکا غوښتنې ذکر شوې نه دي. افغان چارواکي وایي امریکا غوښتي چې د دوی غوښتنې دې تر یوه وخته پټې پاتې شي. جمهور رئیس کرزی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په افتتاحیه وینا کې وویل چې که امریکا د افغان لوري شرطونه ومني چمتو دی چې ستراتیژیک تړون ورسره لاسلیک کړي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې په لویه جرګې کې پرون تر ډیره له حکومت مخالف وسلوالو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه بحثونه وشول. د جرګې یو شمېر غړیو چې کله دا مسله څېړله تورې پورې کړ چې د افغان حکومت دننه یو شمېر کسان له طالبانو سره سوله نه غواړي. دا مسله په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د ولسمشر کرزي له یوه ویاند حامد علمي څخه وپوښتله. هغه وویل
په دې نقطه چې ګویا زموږ په دولت کې زموږ په حکومت کې داسې کسان چې سوله غواړي موږ کاملا مخالف یو، ځکه چې هر افغان آرزو ده چې په وطن کې سوله راشي. دا چې په حکومت کې دی یا په دولت کې دی موږ نه پوهیږو څوک دی. که څوک وای او خلک پوهیږي چې دا سره سوله نه غواړي، کېدای شي هغه سره کوم دلیل وي، خو د هغه سره کسان په دولت کې دی یا په دولت یا د حکومت نظر نشي بیانولی یا د حکومت نظر دا نه دی. د خلکو موږ نه پوهیږو، نه کېدای شي داسې کسان وي چې سوله نه غواړي، خو موږ ته معلومات نه دی چې څوک سوله نه غواړي، ځکه چې موږ ته کوم ځای معلومات چې د اکثریت مطلق اقتصاد قاطع د افغانستان وګړي د افغانستان خلک وایي چې په افغانستان کې سوله شي، ځکه چې بېله سوله نه زموږ ژوند ګزاره شي، موږ د آینده دپاره د خپل اولاد دپاره د خپل بچیان دپاره موږ غواړي چې افغانستان کې سوله شي.
د دې یوه نیوه که دا وه چې د خپل په د رئیسانو کمیټه کې هم دا خبره هلته یاده شوې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا په جوړښت کې هم دغسې کسان شته چې د خپل وسلوال د دې په خبره باندې یا د رپورټونو له مخې چې د خپل وسلوال ډلې لري او وسلوال روزي او د مخالف ډله چې وسلوال طالبان کې دي سو بلل سي ډېر باندې باور نشي کولای چې سولو سره وکړي. په دې اړه باندې د افغان دولت نظر څه دی؟ آیا د سولې علي شورا په جوړښت کې د سر غور وکړي که څنګه؟
ها، دا هم یو موضوع ده چې په دې نن په نړۍ جګه کې په مشورتي جګه کې دې باندې بحث شوې دي. بحث موږ د آزاد پرې خوده، هر څوک چې بحث کوي، هر څوک چې خپل نظریات لري، هر څوک خپل پیشنهادات لري باید بیان کړي. دا واضح خبره ده. خب په کومه ځایه پوهشي دولت د حکومت مربوط دی او د سولې شورا کوم کسان چې راټول شوی دی ډېر کوشش شوی دی.
د ولسمشر کرزي د ویاند حمید علمي څرګندونې مو اورېدې چې هغه وویل په لویې جرګې کې چې یو شمېر کسانو دا تور پورې کړی دی چې د افغان حکومت دننه یو شمېر کسان له طالبانو سره د سولې خبرې نه غواړي دا خبره سمه نه ده. په کابل کې په لویې جرګې کې د جمعې په ورځ د دې سربېره چې له طالبانو سره د روغې جوړې پر مسلې خبرې وشوې دا موضوع بیا هم په جرګې کې د دوهمې ورځې په مخه وڅېړل شوه چې افغانستان له امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د جرګې ګڼو برخوالو له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو ملاتړ وکړ. د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان هم د دې تړون ملاتړي دي. په دې اړه حسیبي شهید د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر حنیف اتمر نظر اخیستی دی چې دا مهال د امریکا په سفر دی او په وروستیو کې د حق او عدالت په نوم له یو شمېر نورو سیاستوالو سره یو ګوند تاسیس کړ. حنیف اتمر له واشنګټن سره د کابل د ستراتیژیک تړون په اړه وویل:
اول د افغانستان او د امریکا ترمنځ باید دغه ستراتیژیک تړون لاسلیک شي. د دوی د اسکرو او د کومکو بهیر قانوني بنسټ او قانوني شکل پیدا کړي. دریم، د افغانستان خلق باید د خارجي مداخلو او د خارجي دسیسو سره وساتل شي. بلې مسلې ته راځم چې د اسکرو موضوع ده. په اوسني حالت کې امریکایان او ناتو تقریبا 1,500 اسکر لري. دا تعداد نه دوی ساتلی شي په افغانستان کې د بد لپاره او نه موږ غواړو. موږ یو کمه شمېره د دې عسکرو غواړو چې بعد د 2014 پاتې شي. دا انتقال باید وشي د افغانستان ملي قواو ته، اما دا کمه شمېره د دوی د عسکرو باید د یو ضمانت په صفت افغانستان کې وساتل شي چې د یوې خواسه د خارجي مداخلو او حملو مخه ونیسي او د بلې خواسه زموږ د ملي اردو او پولیس ملاتړ وشي په همدې قوې په ذریعه باندې.
اتمر صاحب، دا کوم شرایط چې د دغه سند په مخه باندې افغان ولسمشر حامد کرزي وړاندې کړل او دا مهال په لویه جرګه هم لګیا د کار کوي، نو ستاسو په نظر دغه شرایط چې کوم حکومت وړاندې کړی دي، یعنی تاسو فکر کوئ چې چیرې دغه شرایط امریکا او نړیوالې ومني په افغانستان کې دوی خو حضور پیدا کړي، نو فکر کوئ چې دغه د افغانستان لاس کلانه جګړې ته به یو څه د حل لار پیدا شي؟
د حل لار خو دونه ژر نه پیدا کیږي، ځکه د حل لار په دې پورې مربوطه ده چې آیا کولی شو موږ پاکستانیان قانع کړو چې دوی د دې تروریستانو د ملاتړ سره لاس واخلي او د تروریستانو پناهګاوې او پټنځایونه له منځه یوسي. هغه وخت د حل لار پیدا کیږي، اما موږ اوس په دې باندې فکر کوو چې څنګه ځان وساتو تر څو چې دا د حل لاره پیدا کیږي، خپل افغانستان وساتو، خپل خلک وساتو.
خنو و چې تاسو خپل جرګه کې ګډون کړی وي او د یو سیاسي ګوند په استازیتوب چې کوم تاسو هم دغه اوس تازه پرانیستی دی، دا ګوند تاسو ګډون کړی وي؟
دا خو یو د بد مرغه چې دا دوه پروګرام به مادلودل بدل ته په پوهنتون کې باید خبرې کړي وای. دا د پخوا تعین سبې و دا خبره، او د میسو کوله چې بدلې کوم او جرګې خبره معلومه نه وه. کله چې وخت تعین سوی متاسفانه دغه حالت منځته راغلی. اما موږ د یو ګوند په صفت مطلق فیصله وکړه چې رئیس جمهور صلاحیت لري چې د افغانستان د خلکو جرګې د مشورې لپاره وغواړي. نو په دې خاطر موږ د ګوند په صفت په دې جرګې کې ګډون کوو. همدا اوس موږ د ګوند استازي او ډېر پیاوړي استازي نه یوازې چې په جرګې کې ګډون لري، بلکې د دې ګروپو مشري هم کوي، یعنی ډېر فعال نقش په جرګې کې لري. او په هغې کې موږ همدغه خبرې کوو چې ای محترمه ولس، مهمه خبره همدا اوس همدا ده چې موږ باید دغه ستراتیژیک تړون امضا کړو او خپل ځان او دا ملت او خپل اولاد وژغورو د دې خطر اوسه.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د حق او عدالت ګوند یو مشر حنیف اتمر وویل د لوی جرګې برخوال باید له امریکا سره د ستراتیژیک تړون ملاتړ وکړي. وروسته هم په خبرونه کې د جرګې په اړه اوریدلی شئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
دا سادی رادیو سهارنی خبری مجله اوری د لندو خبرونو وخت را رسیدل. په کابل کې د دودیز لوی جرګې په ترڅ کې نن د تیرو دوو ورځو رپورټونه عمومي غونډې ته وړاندې کیږي او د جرګې یو شمېر چارواکي وایي ممکن دا جرګه سبا ته هم دوام وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر پاکستان د سفر پر مهال وویل له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان هڅې خورا مهمې دي. ایران وایي د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې وروستی رپورټ تاریخي تیروتنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل سوریه د کورنۍ جګړې په دور شل کې ده، خو نوموړې څرګنده کړه چې پر نړیوالې ټولنې به فشار را نه ولي چې په دې هیواد کې هغسې مداخله وکړي لکه په لیبیا کې چې یې کړې وه. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد دې عمل وکړي. دی وایي د دې وخت را رسېدلی چې د ملکیانو د ټکولو له وجې د اسد پر رژیم بندیزونه سخت شي. نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډیره په کابل کې د روانې لویې جرګې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دغو ورځپاڼو دا مسله څرنګه څېړلې او نور څه یې د افغانستان په اړه خپره کړې دي؟ له چانقه علي کوزي څخه یې اورو.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د عنعنوي لویې جرګې په اړه چې له امریکا سره د دې هېواد د ستراتیژیکي همکاریو د تړون په مسلې پکې بحثونه کېږي مضمونونه او مقالې لیکلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان او امریکا خلک باید پوه شي چې دا مشارکت د دواړو هېوادونو په ګټه ده. ورځپاڼه زیاتوي په دغه ستراتیژیک تړون باندې له څو میاشتو راهیسې کار روان دی او بشپړول به د جمهور رئیس حامد کرزي لپاره اسانه هم نه وي. جمهور رئیس کرزی د پاکستان، ایران او روسیې لخوا چې په افغانستان کې د امریکا له اوږدمهاله پوځي اډو سره مخالفت لري تر زیات فشار لاندې دی. د افغانستان په داخل کې هم یو شمېر افغانان چې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو خوښ نه دي په حکومت فشارونه اچولي او په خپله جمهور رئیس کرزي هم په وار وار د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې له عملیاتو او د افغانانو د کورونو د لټون او تلاشۍ څخه شکایتونه کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي له دې ټولو سره سره واقعیت دا ده که امریکایي او ناتو ځواکونه په افغانستان کې نوي افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د وسلوالو په مقابل کې د جګړو توان نه لري. بل دا چې د افغانستان د ملي پوځ روزنه او تجهیز او دغه راز د افغانستان حکومت ته د امریکا پوځي مشورې حیاتي اهمیت لري او له دې پرته ممکن افغان حکومت رنګ شي. ورځپاڼې په باور د افغانستان د نجات لپاره تر ټولو غوره لار دا ده داسې یو غښتلی متحد باید ولري چې ګاونډیان ورڅخه وبیریږي او د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنې بندې کړي. له بلې خوا د ستراتیژیکي همکاریو تړون طالبانو او د هغو ملاتړو ته څرګند او جدي پیغام رسوي چې له افغانستان سره د امریکا ملاتړ او مرستې دوام لري او په افغانستان کې د داسې یو حکومت ملاتړ کوي چې د لویدیځ طرفدار وي او د ډیموکراسۍ ارزښتونه پکې حاکم وي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د امریکا لپاره هم دا تړون زیات مهم ده او دا ځکه چې له 2014 کال وروسته هم امریکا او نورو هیوادونو ته فرصت برابرېږي چې د تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. انګلستان چاپ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په زندانونو کې بندیانو ته د مسلکي یا حرفوي کورسونو او زده کړو مسلې ته اشاره کړې او لیکي د هلمند ولایت په یو زندان کې طالب بندیانو ته د انګلیسي ژبې، خیاطۍ، میخانیکی او تسبیح جوړولو کورسونه جوړ شوي تر څو له زندان څخه له خلاصېدو وروسته هغوی په ټولنه کې په مختلفو کارونو وګمارل شي او له شړو لاس واخلي. تایم زیاتوي دا زندان په لشکرګاه ښار کې 2 کاله وړاندې د نړیوالې ټولنې په مرسته جوړ شوی او د ولایتي بیا رغونې د پروګرام یوه برخه ده. په دې زندان کې له زرو زیات بندیان ساتل کیږي او شاوخوا 1500 وسلوال طالبان ول. د ټایمز ورځپاڼې خبریال چې د لشکرګاه زندان ته تللی او له بندیانو سره غږېدلی د هغوی خبرې راخیستي چې وایي د انګلیسي ژبې او کمپیوټر کورسونو په افکارو او نظرونو اغیز کړی او له زندان څخه د خوشې کېدو وروسته به بیا وسلو ته لاس نه وروړي.
په افغانستان کې 3 میلیونه کسان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط واوري. خو اوس پاکستان ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په خپل سفر کې اسلام آباد ته وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې چټکې کړي. ګایډو وسټروویلې وویل د افغانستان په سوله کې پاکستان ډېره مهمه برخه لرلی شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په 2 اونیو کې په جرمني کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي او په دې غونډه کې به د پاکستان مشران هم برخه اخلي. فریده هوټ سیفی د موضوع تفصیل اوروي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دا ډیره مهمه او ضروری ده چې ټول ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په ګډه اقدام وکړو. هغه زیاته کړې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره پاکستان ډیر اهمیت لري. د ویسټرویلی د سفر په داسې وخت کې شوی چې په راتلونکو 3 اونیو کې به څه باندې د سولو هیوادونو استازي د افغانستان په اړه په کنفرانس کې د ګډون لپاره د هیواد ته ځي. ټاکل شوی چې څه باندې د سلو هیوادونو استازي د افغانستان د راتلونکي په اړه په جرمني کې په کانفرنس کې ګډون وکړي. په پا پاکستان کې له ویسټرویلی سره د پاکستانی سیالۍ میرمن هنا ربانی قهر اویل هیواد یې د افغانستان په ارتباط هیڅ کومه پټه ګټه نه لري. هغې غوښتنه وکړه چې د پاکستان افغان ورونه دي پر پاکستان نیوکې یوې خواته پرېږدي او ډېره پاملرنه دي همکارۍ ته واړوي. کابل په دې اند دی چې طالبان د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه کوي. لویدیځو خبری رسنیو تر اوسه څو ځلې خبرونه خپره کړي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له افغان طالبانو سره مرسته او همکاري کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د استنبول په کانفرنس کې وویل هیله مند دی د طالبانو مشران له سیمه ییزو شبکو خپل ملاتړ قطع کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل جرمني سیال ته وویل د افغانستان لخوا د دې مسلې په اړه کوم کره ثبوت نه دی مطرح شوی. میرمن رباني وویل تر هغه حده چې ممکنه ده پاکستانی مشران په دې برخه کې مسؤلانه عمل کوي. تمه کیږي چې د بن په دوهم کانفرنس کې به یوه عمده مسله د افغانستان د ثبات لپاره د ګاونډیو پر نقش خبرې وي. په دې کانفرنس کې به د نړۍ د 15 هیوادونو څخه څه باندې 100 استازي ګډون کوي. د بن دوهم کانفرنس د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر مهم بلل کیږي.
قضاوت ستاسو.
دا ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. دا خبری مجله په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 اوریدل شي، خو که چیرته تاسو انټرنیټ لري د نړۍ په هر ګوټ کې که وغواړئ ازادي رادیو په مستقیم ډول اوریدل شي، او داسې هم کولی شئ چې د ازادي رادیو تیرې خپرونې د انټرنیټ له لارې واوري. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.org او یا ازادي راډیو .com. د غوست ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لومړی مطلب په کابل کې د روان لوی جرګې په ارتباط دی، خو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو د ولسمشر کرزي له ویاند حامد علمي سره مرکه اوریدلی شئ، او همدارس له یو مولوي احسان الحق سره د لوی جرګې په ارتباط او له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په ارتباط مرکه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. نوري مرکه هم لرو او مطالب هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. نړیوالو خیریه مؤسسو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه انسانان د وچکالۍ په وجه د سخت لوږې له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي که نړیواله ټولنه په لنډو ورځو کې مرستې ونه کړي، ممکن واوري لارې بندې کړي او ډېر ماشومان له لوږې مړه شي. عصمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
له سختې وچکالۍ وروسته څو مرستندویو ټولنو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې شاوخوا 3 میلیونه افغانان له لوږې، سوې تغذیې او ناروغیو له خطر سره مخامخ دي، او سخت ژمی به دوی ته د ضروري خوراکي موادو د رسېدو مخه ونیسي. د اکسفام او سیف د چلډرن په شمول نهو خیریه مؤسسو وویل د سږکال په لومړیو کې د ورشتونو کموالی د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال لویدیځ کې د غنمو 80% کروندې له منځه وړي، او په نتیجه کې کاروانګرو ته لږه خله په لاس ورغلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د غلې بیه د تیر کال په پرتله تقریبا 2 برابره لوړه شوې، او ډېری کورنۍ مجبوره شوي چې څو وخته ډوډۍ ونه خوري، پور واخلي او یا نورو سیمو ته ولېږي. خیریه مؤسسو همداراز ویلي چې د ژمي له رارسېدو او په راتلونکو اونیو کې د سختو واورو له ورېدو سره دا خطر هم مخ په زیاتېدو دی چې لارې بندې شي، برف کوچونه راشي او د مرستو د رسېدو امکانات له منځه لاړ شي. په افغانستان کې د اکسفام رئیس مانو هرشینووی په یوه اعلامیه کې وویل کلیوال راته وایي چې سږ کال وچکالۍ هر څه له منځه وړي. د دوی د خوراکي موادو زیرمې تقریبا ختم شوي، او دوی ویره لري چې په راتلونکو میاشتو کې به څرنګه گزاره کوي. اکسفام همداراز وویل خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت لګوتو وزي، ځکه چې په سخت ژمي کې ډیرو سیمو ته لارې بندیږي. د واورو ورشت مخکې لا پیل شوی او شاید د ډیرو غرنیو سیمو لارې په راتلونکو څو اونیو کې بندي شي. د افغانستان په سختو ژمو کې چې له جدي پیلېږي او د دلوي تر پایه دوام کوي، په غرنیو سیمو کې تر 400 مترو واوره اوري. کوتلونه او لوړې لارې بندوي، او په میاشتو له نورو سیمو سره د سلګونو کلیو او زرګونو کلیوالو ارتباط پرې کیږي. سره له دې چې له بدخشان تر فاریاب پورې د افغانستان له 4 ولایتونو 15 وچکالۍ ځپلي، د یو سلو څلوېشت میلیون ډالر مرستې لپاره د ملګرو ملتو غوښتنې ته تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو ځواب نه دی ویلی او د دې پیسو یوازې اووه فیصد یې ورکړي دي. خیریه موسسو ویلي چې که نړیواله ټولنه مرسته ونه کړي او په اغیزمن شویو سیمو کې سر له اوسه خوراکي مواد ذخیره نه شي، د ماشومانو د مړینې خطر زیات دی.
خبری مجله اوري.
د روانه خبری مجلې د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې راپورټ د خپل اټومي پروګرام په اړه تاریخي تیروتنه وباله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لوري پریکړه لیک وروسته تر هغه تصویب شو چې د ایران په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپورټ کې راغلي چې دې هیواد اټومي وسلو ته پراختیا ورکړې ده. فریده حورسیفی او په دې اړه نور جزئیات.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ملګرو ملتونو د اټومي څارونکو لخوا پرون داسې یو پریکړه لیک تصویب شو چې پکې د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا په اړه ژوره او مخ په زیاتېدونکې اندېښنه څرګنده شوې ده. د پریکړه لیک تر هغه وروسته رامنځته شو چې تېره اونۍ د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې په یو راپور کې ویل شوي وو داسې ښکاري چې ایران د اټومي بم په جوړولو کار کړی او ممکنه ده چې لا به هم په پټه د دې کار د ختمولو لپاره څېړنه کوي. په پریکړه لیک کې راغلي دا د ایران او اټومي انرژي د ادارې لپاره ډیره مهمه ده چې یو تر بله خبرې اترې پیاوړي کړي. له ایراني مقامات هم غوښتل شوی چې په کامله توګه بې له ځنډه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې پریکړه لیک له متن سره د نړۍ شپږ قدرتونه موافق دي. د نړۍ په شپږو قدرتونو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځه دایمي غړي او جرمني شامل دي. د ملګرو ملتونو پنځه دایمي غړي امریکا، روسیا، چین، فرانسا او بریتانیا دي. دوی په هغو خبرو کې برخه درلوده چې هدف یې د ایران د اټومي لانجې حل کول وو. په پریکړه لیک کې ایران ته کوم ضرب الاجل نه دی ټاکل شوی. د دې پر ځای د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له مشر یوکیا امانو څخه غوښتنه شوې چې د شورا ته د مارچ په میاشت کې د ایران لخوا د دې پریکړلیک د اجرااتو په اړه ریپورت ورکړي. د یاد شوي پریکړلیک له تصویبېدو څخه وروسته ایران ویل دا هیواد به د نړیوالې اټومي ادارې په لویې غونډې کې چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ جوړ شي ګډون ونه کړي. ټاکل شوي چې په دې غونډې کې له اټومي وسلو څخه د یوه خلاص منځني ختیځ په اړه د ایران له استازي علي صالحي سره په ویانا کې خبرې وشي، خو د دې پریکړلیک او همداشان له دې امله چې اسرائیل اټومي وسلې په اختیار کې لري ایران وایي نه غواړي چې په دې غونډې کې ګډون وکړي. د ایران د اټومي لانجې پر سر مخ په زیاتېدونکو جنجالونو د اندېښنې زیاتې کړي دي چې ممکنه ده اسرائیل د دې لپاره چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا مخه ونیسي پوځي اقدام وکړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر الیون پنیتا پرون وویل هغه به د اسرائیل د دفاع له وزیر یهود باراک سره په کاناډا کې د امنیتي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال پر ایران د هر ډول پوځي اقدام د اقتصادي پایلو یا نتیجو په اړه د متحد ایالاتو د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا وایي د ایران پوځي ځواکونه د هوایی دفاع د څلور ورځنیو تطبیقاتو لپاره تیاری نیسي، سو د ایران د اټومي تاسیساتو پر ضد د بالقوا خطرونو دفاع ته تیار وي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
ایواز د ننګرهار له ولایت پر استولې سمس کلی کې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې کوچان خپل مالونه سروي او د ونو شاخونه ماتوي. ځایي پولیس ورته څه نه وایي ځکه چې پولیسو ورته غیر قانوني 12,000 افغانیو په بدل یو میاشتې فارم ورکړی. که یې غم ونه خوړل شي په راتلونکي کې به تش په نوم فارمونه پاتې شي. عبدالله د ازري له ولسوالۍ لیکي د امنیت قمندانۍ نه شکایت لرم د کوچیانو له کډو سره بد رویه کې چې باید د کوچیانو وکیلان د دې پوښتنه وکړي چې په کومه واچه. عبدالقادر د کابل پانتون محصل په خپل پیغام کې لیکي د دوشنبه په ورځ د چارواکو لخوا د یو کیلو ګاز بیا په کابل کې قانوني 550 افغانۍ وټاکل شوه، خو په خوښنۍ سره چې اوس هم په بازار کې د یو کیلو ګاز بیا 90 افغانۍ ده. موږ له ازادي راډیو هیله کوو چې زموږ پیغام تر چارواکو پورې ورسوي. او عبدالله له ننګرهار په راستولي سمس کې لیکي د جلال آباد تورخم لویه لاره د هوایي میدان مخې ته هره ورځ په ساعتونو ساعتونو د میدان د نظامیانو لخوا بندي شي او د مسافرو غم باید وخوړل شي څو له دغه ستونزو خلاص شي. خبری مجله مو هم دومره با خوب بل خبری مجله در تلرو مصطفی صدیقی وړاندې کوي.